تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د سهار وو بجې شوې. ډیرو عزتمنو دوستانو السلام علیکم. نیکی هیلې مې ومنئ. د ازادي رادیو سهارنیو خبرونو ته ښه راغلئ. نن جمعه دیارلس سوه نهه اتیا لمریز کال د غبرګولي څوارلسمه 2010 میلادي کال د جون میاشتې څلورمه نیټه ده. تر دې شېبې وروسته دوی خبري مجلې خبروو. د خبري مجله چې زه سالی ساقسی خلقي او زما همکاران یې وړاندې کوو، پر خبرونو سربیره پر نورو موضوعاتو درته رپورټونه هم وړاندې کوو. خو په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن غواړي چې په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګې له بهیره بخبره وي. امریکا ولې په افغانستان کې د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه خپل دریس بدل کړی؟ په اړه یو مطلب لرو. یو شمیر کارپوهان وایي چې په جرګه کې د دواړو خواوو شرطونه ایښودل د جرګې پرمختګ له خنډونو سره مخامخ کوي. د کونړ د سدآباد یو شمیر اوسیدونکو پرون د سولې د ملي مشورتي جرګې پر ضد له دې عمله لاریون وکړ چې ولې د دوی ګڼ استازي جرګې ته د ګډون لپاره نه دي بلل شوي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت له نږدې څخه د افغانستان د روانې وضعې د څېړنې لپاره روانه میاشت کابل ته سفر وکړي. د مشرانو جرګې د شکایتو د کمیسیون یوې ډلې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو وضع د سختې اندېښنې وړ بللې. پاکستان د سند ایالت له ساحلي سیمو څخه د هغه سمندري طوفان له وجې شاوخوا 6000 کسان نورو سیمو ته استولي چې ګمان کېږي د عمان له ساحل څخه خپل لوری پاکستان ته وګرځوي. د امریکا ولسمشر وایي په پام کې لري چې د روان کال په نومبر میاشت کې به هند ته سفر وکړي. ایران پرون یو ځل بیا څلور تنه په یزد ښار کې د مخدر موادو په تور په دار وځړول. او د ترکیه ولسمشر وایي له اسرائیل سره بده د هیواد اړیکې پر هغې کشتۍ د تیرې دوشنبې ورځې له حملې وروسته سمې نه شي چې غزې ته یې د خوراکي موادو مرسته رسوله. پر دغو خبرونو او رپورټونو سربیره نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. د خبري مجله راسره تر پایه واوري. په داسې حال کې چې په کابل کې د سولې جرګې له خبرو او غونډو چې پرونې دوهمه ورځ وخت ښکاري چې جمهور رئیس حامد کرزی به له مخالفانو سره د روغې د خبرو لپاره د دې جرګې ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې واشنگتن غواړي چې د روغې د حلو ځلو په جریان کې وساتل شي. سلطان محمد سرور د دغه خبر نور جزئیات وړاندې کوي.
په تیرو دوو ورځو کې په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې له غونډو چې په ځینو کې یې زغردي خبرې هم وشوې ښکاري چې جمهور رئیس کرزی له مخالفینو سره د خبرو او روغې لپاره د دغې جرګې ملاتړ ترلاسه کوي. د جرګې د پرونۍ غونډې اکثرو برخوالو وویل چې د سولې په اړه سره متفق دي، خو ځینو برخوالو په دې اړه مختلف نظریات درلودل چې د وسلوالو مخالفینو څخه چا ته کله او څه ومنل شي. د مخالفینو له مشرانو سره د خبرو په اړه هم څېړنې وشوې. جمهور رئیس کرزی پلان لري چې عادي وسلوالو مخالفینو ته یو څه امتیازات لکه د زده کړې او کار اسانتیاوي او امنیتي ضمانتونه ومني. دی وایي د مخالفینو له مشرانو سره به هله د سولې خبرې کوي چې دوی له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي او ژمنه وکړي چې د افغانستان قانون مني. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د کابل د سولې په جرګې باندې د تبصرې په ترڅ کې پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې اکثر لانجې پوځي حل نه لري او د افغانستان وضعیت هم له دغې قاعدې مستثنا نه دی. هغې زیاته کړه چې د پوځي اقداماتو ترڅنګ باید سیاسي فیصلې هم وشي او مونږ واشنگتن ته د جمهور رئیس کرزی د وروستي سفر په ترڅ کې دته وویل چې مونږ په دې پوهیږو او د ده د هلو ځلو ملاتړ کوو، خو طبعاً مونږ غواړو چې د روغې د خبرو په جریان کې وساتل شو او همکاري وکړو. پرون د کابل د سولې د ملي مشورتي جرګې په دوهمې ورځ ځینو برخوالو وویل چې په دغې درې ورځنۍ لنډې جرګې کې نشي کېدی هر اړخیزې فیصلې وشي. ځینو ناتایید شویو رپورټونو دا هم وویل چې کېدی شي دغه جرګه دوه ورځې نور هم دوام وکړي. د افغانستان حکومت وایي چې د هیواد د ګوټ ګوټ څخه یې 1600 قومي مشران، سپینګیري او مخور جرګې ته راغوښتي چې له مخالفینو سره د روغې په اړه جمهور رئیس کرزی ته مشورې ورکړي.
په رپورت کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې نن دریمه ورځ ده او پرونی دوهمه ورځ وه او اته ویشتو کاري کمیټو له مخالفانو سره د سولې د خبرو اترو د یو چوکاټ درمسته کې دوه لپاره سره خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې واشنگټن غواړي چې د روغې د حلو سلو په جریان کې وساتل شي. بلورته کریستین ساينس مانیټور ورسپړنې په دې اړه چې ولې امریکا د سولې د مشورتي جرګې په باب خپل دریز بدل کړ لیکنه خبره کړې او په هغه کې ویلي امریکا وروسته له دې چې ډاټ ترلاسه کړ چې طالبانو ته به امتیاز نه ورکول کېږي له دې جرګې سره خپله موافقه څرګنده کړه. اسمت سروان او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا متحدو ایالاتونو ولې د کرزی له لوري د سولې د ملي مشورتي جرګې په باب خپل نظر بدل کړ؟ دا پښتنه کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه د پنځشنبه په غنډه کې کړې ده. ورسپانه لیکي د کرزی د سولې په درې ورځنۍ مشورتي جرګه کې چې د امریکا په ملاتړ جوړ شوی د دولت وسلوال مخالفان ګډون نه لري، نو د طالبانو مشرانو ته د ورسپانه په وینا د امتیاز ورکولو هیڅ امکان نشته. دا هغه شی و چې امریکا ورڅخه اندېښنه لرله. اوس داسې ښکاري چې د سولې جرګه تر ډېره د کرزی د سیاسي ملاتړ لپاره یو تمرین وي. امریکا پوهیږي چې د کرزی بدیل نشته او لدې پرته چې له هغه سره همکاري وکړي بل لار نه لري. لدې کبل امریکا حاضر شو چې د سولې ملي مشورتي جرګه ومني، ځکه چې د افغانستان د چارو د کارپوهانو په نظر جرګه به لدې وروسته له طالبانو سره په جګړه کې د امریکا د هدفونو لپاره هیڅ خنډ جوړ نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استخباراتو پخوانی متخصص ماروین واین بوم کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې ته ویلي اساسا موږ له مخکنیو اندېښنو وروسته شاغلي کرزی ته اجازه ورکړه او اوس یې نتیجې ته انتظار یو. ورسپانه په دوام کې لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن واشنگټن ته د ولسمشر کرزی د سفر په ترڅ کې ظاهرا د ملي مشورتي جرګې د جوړېدو سلا ورکړه، خو په عین حال کې د وړو طالبانو د جذبولو شرط کې شوت. میرمن کلینټن همداراز ویل د طالبانو د ټیټي پایې غړي باید له تشدد لاس واخلي، له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي او د ښځو د حقونو په شمول د افغانستان اساسي قانون ومني. د ورسپانې په نظر واشنگټن ته د ولسمشر کرزی د مې د میاشتې سفر د دواړو حکومتونو ترمنځ په تیره بیا د طالبانو له مشرانو سره د خبرو په باب درست اختلافات حل کړل. خو د افغانستان د چارو د ځینو تحلیلګرانو په وینا په دې موضوع د سولې په ملي مشورتي جرګه کې بحث نه کیږي. په واشنگټن کې د کتو د تحقیقاتي موسسې د افغانستان او پاکستان د چارو ملوا نو سند وایي چې د کرزی حکومت له زړه غواړي چې د طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي، خو اوباما او جنرال مکریستل غواړي چې لومړی باید طالبان د جګړې په میدان کې کمزوري شي چې هغوی خبرو ته تیار شي ماروین واین بوم وای د وړو طالبانو د خپلولو په کار کې برای د بلوازت سیاست یو برخه ده، خو موږ په دې هم پوهیږو مخې تر دې چې دوی دا ګام واخلي باید ځان خوندي احساس کړي. د ملوان نو سن په نظر د نغدو پیسو ورکولو همغه شي چې په عراق کې کار وکړه حاضر د په افغانستان کې ډیره ګټوره نشکاري، ځکه چې هغه سیمه چې له طالبانو تصفیه شوي د افغانستان حکومت په ساتلو کې بریالی شوی نه ده. د انوسن په وینا ممکن د سولې ملي مشورتي جرګه په پای کې د سولې او پخلاینې د پروسې پر ملاتړ ډېر کم اخیز ولري، خو د افغانستان د راتلونکي وخت د حالاتو لوری د روان کال د پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې معلومېدای شي. انو سنټوي که دا انتخابات بریالي ترسره شي د کرزی له حکومت سره به ولسی ملاتړ زیات شي او دا احتمال زیات دی چې دا موضوع د طالبانو پر محاسبو قوي اغیز ولري.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهالو بجو پیلېږي او د مازیګر تر بجو دوام کوي. هم دا شیبه د سهار وو بچي او پوره نه دقیقې دي. د رواني خبرونه اکثر ریپورتونه په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه دي چې همدې موضوع ته به هم دوام ورکوو. پرون په کابل کې د سولې د ملي مشورتي 28 کمیټو غړیو سره غونډه وکړه او یو شمیر پریکړې وکړې چې د پریکړې باندې نن ولسمشر مت کرزی ته تر قدمی روسه وړاندې کوي. په همدې موضوع مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانسي استاد او د سیاسي چارو له کارپو نصر الله ستانګزي څخه هیله وکړه ترڅو زمونږ ټلیفون ته ځواب راکړي. هم دا شیبه د ټلیفون په لیکو خو متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو. هڅه کوو تر دې وروسته بیا هم ورسره ټلیفوني اړیکه ولرو او د غونډې په اړه ورسره خبرې اترې ولرو. خو بیا هم د غونډې په اړه یو بل رپورټ لرو. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په هر مذاکره کې چې شرطونه وړاندې شي نو دغه مسله کېدای شي د خبرو مخه ونیسي. هم افغان چارواکي او هم افغان کارپوهان د سولې دروستلو لپاره د خبرو اترو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کوي. د اساسي قانون منل او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل هغه شرطونه دي چې د دولت لخوا مطرح شوي، خو وسلوال مخالفان په ځانګړې توګه وسلوال طالبان وایي تر هغې به خبرو ته حاضر نشي چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ونوزي او د افغانستان په اساسي قانون کې تعدیل رامنځته نشي. په دې اړه نور جزئیات د ماریا صدیقي په رپورت کې.
که څه هم افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو دی و میکانیزم د جوړولو لپاره اوس مهال په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې کوربه دی، خو افغان کتون کې د خبرو لپاره د دوړو خواو څخه وړاندې شوی شرطونه د دې هڅو په وړاندې اساسي خنډ بولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر فاروق بشر وایي:
زه په دې عقیده یم چې اصلاح په جرګه کې باید شرطونه د مخه کې نخودل شي. شرطونه هغه وخت کې خودل کیږي چې دوړو خواو سره کینی حکم مل تولاړي حکم قضاوت کوي چې څوک څه وای. نو لہذا که دوی غواړي چې صلح په افغانستان کې راسي، نه دو خواته شرط کې دي نه خواته شرط کې دي، دوی ټول خپل صلاحیت یو حکم ته وسپاري، حکم دې کې فیصله وکړي. اصلا هدف که صلح راوستل وي، د صلح د راوستلو لپاره باید لاري وسنجول شي، هغه لاري چې زو ته خپل منځو کې سره اختلاف لرو تر هغه وخت چې دریمګړي په دې کې مداخله ونی کی او هغه قضاوت ونی کی چې ته حق په جانب یا زه حق په جانب صلح.
افغان حکومتي مشران وایي چې د سولې خبرو ته د وسلوالو مخالفینو هڅول پیل کړي دي، خو افغان مشران بیا د دې خبرو لپاره ځینې شرطونه هم وړاندې کړي چې په هغو کې د اساسي قانون درناوی او منل او په هیواد کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره د مخالفت پای ته رسول شامل دي. دا هغه شرطونه دي چې افغان ولسمشر پرې د سولې ملي مشورتي جرګې ته په خپله وینا کې هم ټینګار وکړ. ښاغلي کرزي دا هم وویل چې له هغو کسانو سره چې لاس یې د بېګناه خلکو په نو لړلای وی او د القاعده شبکې غړي وی هیڅ کله هم مذاکره نه کوي. خو د ولسمشر حامد کرزي له دغه سرګندونو سره د سولې د ملي مشورتي جرګې مشر برهان الدین رباني مخالفت وکړ. کته هم ولسمشر کرزي څو ځله وسلوال مخالفین د مذاکره لپاره راوللې، خو هر ځله هم د دولت لوري او هم د وسلوال مخالفین لوري ځینې شرطونه وړاندې شوي چې د کارپوهانو په وینا هم د شرطونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت مخه نیولې ده.
به هم په همدې موضوع پات کې وړاندې مو تاسو ته وویل چې د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي د استاد او د سیاسي چارو له کارپو ښاغلي نصر الله ستانگزي سره مرکه لرو چې هم تشریبه د ټلیفون په لیکه را سره ده. لومړی ستانگزي صاحب، ستاسو ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. که په لنډه موږ ته دا وایي چې د سولې ملي مشورتي غونډه کوم لور ته روانه ده؟
سلامونه علیکم، زه تاسو ته د دې معذرت سره ډیر سرویس مونږ دې.
بله، مهرباني وکړئ زه فکر کوم چې تاسو بله ستنګزه سب زه فکر کوم تاسو ما پښتنه ونوریده تاسو ما غوړی د سرکاري چې ستنګزه سب به هم لمن سره ټلیفوني د ټلیفوني اړیکو ستونزه لري. په هر صورت قدرمنو دوستانو هڅه وکړئ چې د خغلی ستنګزي سره په راتلونکو خبرونو کې اړیکې ټینګې کړو. به هم د جرګې په اړه پرون په کونړ کې د اسدابات یو شمیر اوسیدونکو له دې عمله لاریونو کړ چې ولې د دوی ګن استازي د سولې ملي مشورتي جرګې ته نه دي بلل شوي. روحلا انوری په اړه رپورت لري.
د کونړ مرکز اسدآباد په لزګونو کسانو د مرکزی دولت او ولایتي ادارې پر خلاف مظاهره وکړه. لاریون د دمکلی للوی جماعت څخه د تکبیر په نارو پیل شو. مظاهرینو چغې وهلې چې د دولت لخوا د سولې پر روانه مشورتي جرګه کې ورته برخه نه ده ورکړل شوې او کوم کسان چې ولس ادارې ته د خپل استادو په توګه ورپیژندلی وو د هغه پر ځای د نورو سیمو کسان لیږلې دي. د مظاهری یو تن ګډونوال او قومي مشر ډاکټر دوست محمد ازادي راډیو ته وویل:
څنګه د حق لرو وطن هم د لدرې ناحیې دي چې یو درې نفر خو د مرکز نه تللي وي، بیا هم یو درې نفر زمونږ لاړ چې تللي والته به تر خط کړی دي. دلته ټوله خیش خوې شوې ده او دا دونه سپک نظر چې دلته د مرکز خلکو ته وکړو دا خو زمونږ حق دی. د سولېز مظاهره و خپل حق هم غوښتو.
د کونړ ولایت د اجرایه چارو رئیس حاجی فضل اکبر وایي:
دا واقعیت دی چې موږ ته د مرکز کوم هدایت راغلی او موږ د هدایت مطابق د ټولو ولسوالیو او مرکز نه یو نماینده اخیستی دی. ولې دغه لیست کې په مرکز چې واقعا ګوتې ور شوي دي د دې خلکو شکایت او څه چې وایي دا حق بجانی زه ولا بالکل صحیدوم.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی چې اوس مهال خپل په جرګه کې ناست دی پر تلیفوني ازادي راډیو ته وویل
د پیری په سر خو کس نشته کنه مونږ ته د ولسوالیو په سر یو کس ویل شوی او بیا هغې نه وروسته هم مونږ ته څه امتیازات راکړل شوي دي چې په هغې کې البته څو کسه اضافه قومي مشرانو کې زیات همدیله.
د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکي همیشه همدا شکایت کوي چې د دوی په حقوقو د یو شمیر ولسوالیو هغو اوسیدونکو چې دولتي چارواکي دي خېټه اچولي او د اسداباد خلک ترې بې برخې پاتې دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
وخت او بجې او شپږ دقیقې دی. یو ځل بیا هم په مکړې د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن غواړي چې په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګې له بهیره واشنگتن به خبروي. امریکا ولې په افغانستان کې د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه خپل دریس بدل کړی؟ یو شمیر کارپوهان وایي په جرګه کې د دواړو خواوو شرطونه ایښودل د جرګې پرمختګ له خنډونو سره مخامخ کوي. د کونړ د اسداباد یو شمیر اوسیدونکو پرون د سولې د جرګې پر ضد مظاهره وکړه. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت له نږدې څخه د افغانستان د روانې وضعې د څېړنې لپاره روانه میاشت کابل ته سفر وکړي. د مشرانو جرګې د شکایتو د کمیسیون یوې ډلې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو وضع د سختې اندېښنې وړ بللې. د پاکستان د سند ایالت له ساحلي سیمو څخه د هغو سمندري طوفان له وجې شاوخوا 6000 کسان نورو سیمو ته استول شوي چې ګمان کېږي د عمان له ساحل څخه خپل لوری پاکستان ته ګرځوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په پام کې لري چې د روان کال په نومبر میاشت کې به هند ته سفر وکړي. ایران پرون یو ځل بیا څلور تنه په یست ښار کې د مخدر موادو په تور په دار وځړول. په بنگلادش کې شاوخوا 190 کسان د اور د لګیدو له امله مړه او ټپیان شول. او د ترکیه ولسمشر وایي له اسرائیل سره به د دې هوات اړیکې پر هغه کشتۍ د تیرې دوشنبې ورځې له همدې وروسته ښې نشي چې غزې ته د خوراکي موادو مرسته رسوله. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری قدرمنو دوستانو بیا هم د دریم ور لپاره د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزیل استاد او د سیاسي چارو له کارپوه ښاغلي نصر الله ستانگزي سره د ټلیفون پولې کوي. ستانگزي سره په دې هیله چې زما غږ تاسو اوس واوري، لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې په کابل کې د سولې ملي مشورتي غونډه کوم لور ته روانه ده؟ یعنی په ساده ژبه یې که ووایو دا وړې بشړې شي او کنه؟
زه فکر کوم چې اساسا دغه جرګه تر پرونه پورې چما تعقیب کړې ده. زما له نظره کار ښه جریان لري. په دې مانا ښه جریان لري چې فرال ده چې د اختلافات ټکي د مختلفو کمیټو په منځ کې شته. دا طبیعي خبره ده. د 1400 په شاوخوا کې کسان کله چې راټولېږي او هغه هم د افغانستان له مختلفو ډلو نه حتی داسې ګروپونه چې پرون حتی په سنګرونو کې یو بل سره ناست وو دا خپل ولوی لاسته راوړل. د ما په نظر هغه هر کال دغه جرګه به نن خپل د کار په پای کې یو څه خو توت یا هغه هر کال څه ټکي راوباسي. وروسته دغه نه دغه ټکو باندې څومره توافق کېږي، څومره د افغانستان دولت ته وفاداري ښیي، څومره دا ورسنی
بحثونه دي. ستنګ څه څه تر هغه چې من خبر یو پرون تقریبا دغه 28 کاري کمیټو یو شمیر وړاندیزونه حکومت ته لدی او هغه به نن ولسمشر کرزی ته وړاندې کړي. مثلا د ډیرو وړاندیزونو په ترڅ کې وړاندیز سم ده چې هغه وسلوال طالبان چې هم د اوس هم د دولت په خلاف جګړه کوي دوی ته باید په دریم هیواد کې سیاسي پناه ورکړل شي او نړیوال ټولنه باید تضمین وکړي چې د دوی ژوند له خطر سره نه مخامخ کیږي. آیا داسې تضمین به په رښتیا هم موجود وي؟ سنګزه سب ما زما پښتنه دا و چې د دغه اتويشتو کاری کمیټو په پریکړو کې یو هم دا چې هغه وسلوال چې د افغان دولت په خلاف جنگيږي دوی ته باید په دریم هیواد کې سیاسي پناه ورکړل شي او نړیواله ټولنه باید د دوی د ژوند تضمین وکړي چې دوی بل کم خطر سره مخامخ کیږي. آیا دا کوم تضمین په پرشتیا هم وشي او طالبان به دې تزرخ کړی چې د دولت سره د سولې خبرو ته حاضر شي؟
زه فکر کوم چې دا د طرحه کېدای شي، اما دوه ټکي دي مرایزي ولت چې وینم. اول دا چې آیا بل نور هیوادونه به دا ومني چې داسې عناصر چې هغه په خپل هیواد کې جنګېدلي دي هغوی ومني، هغوی ته پناه ورکړي؟ ممکن یو محدودې ډلې ته شاید، او نړیواله ټولنه زه فکر کوم چې دې مرحلې ته رسېدلې هر هغه شی چې په افغانستان کې دایمي سولې او تروریزم د ماتې دپاره یو لاره وي او چاره وي هغه مني. په دې توګه زه فکر کوم چې دا یوه طرحه کېدای شي، اما د ما په عقیده ده ډېر زیات کار غواړي.
بله پښتنه یا روسي پښتنه دا ده سنګزسب چې په دغه کاري کمیټو کې دا پریکړه هم وشوه چې هغه وسلوال طالبان چې په ګوانتانامو پلچرخي بګرام او یا هم په پاکستان کې بندیان دي هغوی باید افغانستان دولت ته وسپارل شي، او په دې هم تاکید وکړ چې دغه یو شمیر بندي طالبان د سولې د خبرو هدف ته د رسیدو لپاره یعنی مهم رول لري او دوی باید خوشي شي. په دې اړه آیا افغان دولت به وکړی شي چې پاکستان څخه د طالبانو بندیان راخوشي کړی شي؟
یو بل کوم څه چې دغه جرګه تفاهمي نړیواله ټولنه ومني او هغه دغه مشورتي نظر د افغانستان دولت په خپل میکانیزم کې جوړ شي، نړیواله ټولنه له هغه سره توافق وکړي او په پاکستان باندې فشار راوړي. بل نه، اما ستونزه دا ده چې د ځینو هغه کسانو چې په افغانستان کې بندیان دي چې په پاکستان کې بندیان دي دوی قتلونه کړي دلته د حق واحد مثلا مطلع چې یا کسان چې مدد رسوي دوی به شي او که نه به شي. دا بله ستونزه ده چې په دې قضیه کې دا قضیه لږ څه پیچلی کوي. په دې مورد دا یو مطلق حقوقي پروسه ده چې دا هم لکه چې مخکې ما عرض وکړي یو اوږده پروسه ده، دفتا د هغې د نتایجو انتظار هم باید ولرو.
ستاسو ډیر زیاته مننه ښاغلی ستانګزه چې له ازادي راډیو سره مو د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه څرګندونې وکړې. اوس هم قدرمنو دوستانو ستاسې پام څو کورنیو او نړیوالو خبرونو ته راګرځوم. اټکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت له نږدې څخه د افغانستان د رواني وضعیت د څېړنې لپاره روانه میاشت کابل ته سفر وکړي. د مکسیکو سفیر چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دوره یې مشري کوي وویل دا لانه د څرګنده چې دغه هیئت خبرې به پر کومو موضوعاتو متمرکز وي، خو دغه هیئت به د افغانستان سیاسي، اقتصادي، ټولنیزې او امنیتي وضع وڅېړي. د مکسیکو سفیر په یوه خبري غونډه کې د امنیت شورا د هیئت د سفر دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو داسې څرګندېږي چې دا ډله به د روان جون میاشتې په 19مه د 3 یا 4 ورځو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د ازادي راډیو د لبغلان څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د دې ولایت په مختلفو سیمو کې د سیلاونو د راوتو له امله د سلګونو کسانو کورونه ړنګ شوي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دغه سیلاونه پرون له غرمې وروسته راووتل، او سره له دې چې د دې ولایت په الوان او نهرین ولسوالیو کې یو شمیر کورونه ویجاړ کړي دي، نور زیات شمیر څاروي هم له ځانه سره وړي دي. په عین حال کې د بغلان د طبي پیښو سره د مبارزې مشر محمد نصیر کوهزاد وویل د دغو سیلاونو له وجې په سلهاو جریبه کرنیز ځمکه او کرنیز حاصلات هم له منځه تللي دي. اوس هم سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د سند ایالت چارواکو ویلي چې 40 افغان بندیان له بنده خوشي کړي او افغان مقاماتو ته یې سپارلي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګې خبریال د دغو خوشي شویو کسانو په حواله وایي چې هغوی کراچۍ او د سند نورو سیمو ته د مزدورۍ او خپل خپلوانو سره د لیدو لپاره تللي وو. پاکستاني مسؤولانو ویلي دغه کسان د دې لپاره نیول شوي وو چې په سند کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. به هم د پاکستان په اړه پاکستاني مقامات وایي د سختو موسمي طوفانونو په وړاندې د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د سند ایالت د ساحلي کلیو شاوخوا 5000 اوسېدونکي نورو سیمو ته لېږدولي دي. د سند د مرستندوی کمیسیون یو مشر منیر میمون رسنیو ته وویل چې دغه خلک په سیمه کې جوړ شوی یو کمپونو او خونځیو ته استول شوی دی. د فیت په نامه دغه موسمي طوفان اوس مهال د عمان سواحلو ته رسیدلی، خو د هوا پیژندنې اداره ویره لري چې کیدای شي په راتلونکو څلېرویشتو یا شپږ دېرش ساعتونو کې پاکستان ته مخه کړي. تاسیل ازادي راډیو خبرونه اوري. د ایران د فارس خبری آژانس وایي پرون څلور نور کسان د مخدر موادو د قاچاق په جرم د دغه هیواد په مرکزي ښار یست کې په دار وځړول شول. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اعدام اندازه پکې ډیره لوړه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په پام کې لري چې د روان کال په نومبر میاشت کې به هند ته سفر وکړي. ښاغلي اوباما دا څرګندونې پرون په واشنګټن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وکړې. امریکایي او هندي مقامات د دې وزارت په مقر کې د امریکا هند ستراتیژیکو خبرو د هرکلی په ویاړ په افتتاحیه غونډه کې سره راټول شوي وو. اوباما غونډې ته وویل د ده د ادارې لپاره له هند سره د امریکا اړیکې تر ټولو لوی لومړیتوب لري. په یمن کې د القاعده شبکې د یوې څانګې مشر پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ غړي دې برمته کړي. د غوړي د سعودي د شاهي کورنۍ د غړو په نیولو سره د القاعده شبکې یو غړي چې سعودي حکومت نیولې راخوشي کړي. اروپایي ټولنې او امریکا د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې ژمنه وکړه چې د بشري حقوقو په پام کې ساتل او اسلام ته احترام د تروریزم ضد مبارزې په هڅو کې حیاتي رول لري. اروپایي ټولنې او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې همداراز ژمنه وکړه د ډیپلوماسۍ په برخه کې همکاري او د قانون تطبیقول پیاوړي کړي. د دغو اقداماتو هدف د تروریستي دسیسو مخنیوی دی. او د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل وایي د اسرائیل لخوا غزې ته د خوراکي موادو د مرستو پر کشتیو د دوشنبې ورځې تر مرګونې حملې وروسته په انقره او تل ابیب اړیکې هیڅکله هم د پخوا په څیر نه وي. عبدالله ګل له یو ترکی ټلویزیون سره په مرکه کې همداراز وویل د پیښې له اسرائیل سره د دوی اړیکې په نه جبرانوونکي او ژور ډول زیانمنې کړې دي. نوموړي په داسې حال کې پرون دا څرګندونې وکړې چې زرګونو کسانو په استنبول کې د هغو نهو فعالانو د جنازو په مراسمو کې برخه واخیسته چې په دې حمله کې وژل شوي وو. اوس هم عصمت سروان نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لري.
د افغانستان موضوع په تیره بیا په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګې د لویدیځو رسنیو او په تیره بیا مطبوعاتو توجه ځان ته زیاته اړولې او ګڼ شمېر مقالې او تبصرې ورباندې خپرې کړي دي. سټراسفورد نشې په خپل وروستۍ ګڼه کې په همدې اړه لیکلي. پر دې جرګې چې د چهارشنبې په ورځ د 1400 استازو په ګډون د ولسمشر کرزي له لوري پرانستل شوه، طالبانو حمله وکړه. د حمله نه د طالبانو زور وشوت او نه کوم بل څه. په حقیقت کې دا د طالبانو د تاکتیک ناکامي وه چې د سولې د جرګې د جریان مخې ډب نه کړی شوه. د دوی حمله ډېر ژر افغان امنیتي ځواکونو شنډه او ناکامه کړه. د سټراتفورد له لیکنې سره سم طالبانو به شایي حمله ځان ته یو ستراتیژیک برای ګڼلی وي او په خپل ګمان به یې د جرګې برخوالو ته داسې ښکاره کړې وي چې دوی لا هم یو قدرت حسابېږي. نشیه پاین حل کې لیکي که څه هم د حمله وخت د ولسمشر کرزي له وینا سره په یو وخت وو، خو څرنګه چې د ولسمشر وینا او د جرګې بهیر له تلویزیون څخه په مستقیم ډول خبرېده، د طالبانو حمله د هغوی د پیاوړتیا نښه نشي ګڼل کېدی. د لندن ګارډین ورځپاڼې هم د جرګې په باب لیکنه خپره کړې. په دې مقاله کې لولو د سولې جرګه دوام لري، خو کله چې د طالبانو لپاره ملاتړ لا هم موجود وي پخلاینه ګرانه ده، ځکه چې دوی سوله نه غواړي او د خپلو خلکو د کړاوونو او تکلیفونو پروا نه لري. دوی یوازې او یوازې قدرت غواړي، خو افغانان امنیت ته زشت زیاته اړتیا لري. ګارډین دې ته په اشاره سره چې که په افغانستان کې طالبان له جګړې لاس واخلي او په ټولنه کې عادي ژوند پیل کړي، نو مثبتې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي ګټې به ولري. لیکي په افغانستان کې ډېر خلک احساس کوي چې د خوابد شویو وروڼو په نوم په ټولنه کې د بیرته یو ځای کولو نوی وړاندیز شوی پلان له خطر او تناقضه خالي نه دی. ډېر افغانان په تیره بیا هغوی چې عزیزان قرباني، شکنجه او یا ځورول شوي په قار دي او بیریږي چې داسې نه هغه کسان معاف شي چې جنایتونه یې کړي دي. افغانانو په تیرو درو لسیزو کې ډېرې نادودي او مصیبتونه لیدلي دي. د اکسفام له لورې له یوې څېړنې سره سم له هرو 5 افغانانو څخه یو تن شکنجه شوی، له هرو 4 افغانانو څخه 3 تنه د کور اور پرېښودلو ته مجبور شوی او له هرو 10 افغانانو څخه یو ناحقه بندي شوی دی. ورسپانه زیاتوی لکومو افغانانو سره چې خبرې شوی نه نیوی فیصد ته تاوان نه دی ورکړی شوی او نه هم ترې بخښنه غوښتل شوی. نو پر دې اساس افغانان د حقیقي پخلاینې غوښتونکي دي او د داسې یوه فرصت او موقع په تمه دي چې تیر سره هیر کړي.
تاسو زموږ کاکلا ساتي رادیو او ریډیو درنو دوستانو ته ازادي رادیو د دې سات سارنې خبری مجله په همدې ځای پای ته رسوو. خو د ازادي رادیو خبرونه لږ مزګر تر څلورو تر و بجو پورې دوام کوي. دوهمه خبری مجله زما همکار امید مرزبان وړاندې کوي. امید جان ډېر ورخطا شو چې څنګه د مزګر تر څلورو خبرونه تن نن ورځ دوام ورکړو. په هر صورت
تاسو فکر کړم چې امروز رخصتي زوتره است. سلام ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری تا ساعت 8 با شما هستم. در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. گزارش ها و مطالب جالب داریم. همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را به شما مرور خواهیم کرد. و اما پیش از همه فشرده خبرهای افغانستان و جهان. در دومین روز جرگه ملی مشورتی صلح یک بار دیگر راه های عملی آشتی و مصالحه با مخالفان دولت مورد بحث های جدی کمیته های کاری این جرگه قرار گرفت. دکتر جعفر مهدوی منشی جرگه ملی مشورتی صلح در لحظات پایانی روز دوم جرگه به رادیو آزادی گفت شرکت کنندگان جرگه به یک توافق دست یافتند آنها در مورد راه حل جهت ختم جنگ و درگیری ها در این کشور همچنان بحث کردند. به اساس گزارش ها از بحث های دو روز گذشته در جرگه مشورتی صلح چنین به نظر می رسد که رئیس جمهور افغانستان حمایت نمایندگان جرگه را به خاطر مذاکره با طالبان به دست خواهد آورد. وزارت داخله افغانستان میگوید پس از حملات مسلحانه روز چهارشنبه به هدف مختل ساختن جرگه ملی مشورتی صلح تدابیر امنیتی در شهر کابل شدت گرفته است. از مرئی بشری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در این حال تحقیقات آنها در خصوص این حملات مسلحانه نیز ادامه داشته و تلاش می شود تا علت اصلی آن روشن شود. تعدادی از تحلیلگران افغان به این باور هستند که در حال حاضر یک رشته موانع عمده در راستای تلاش‌های صلح در افغانستان وجود دارد. دکتر فاروق بشر یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت شروط مطرح شده از سوی حکومت افغانستان و مخالفین برای مذاکرات صلح از موانع اساسی در برابر تلاش‌ها به خاطر موافقت روی ایجاد مکانیزم برای تامین صلح در این کشور به شمار می‌روند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رویداد حمله بر کاروان کمک رسانی به غزه را تأسف بار خوانده است. در این رویداد 9 تن زمان کشته شدند که نیروهای اسرائیلی بالای گروهی از فعالان طرفدار فلسطین که برای غزه کمک‌های بشری را انتقال می‌دادند هدف حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفتند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در اظهارات مشترک گفتند که حقوق بشر و احترام به اسلام نقش عمده‌ای را در تلاش‌های آنان به هدف مبارزه با تروریسم بازی می‌کنند. اتحادیه اروپا و حکومت به رهبری باراک اوباما دیروز تعهد کردند که برای خونسازی طرح‌های تروریستی همکاری‌ها بین هم را تقویت کنند. و اعلامیه سوی دفتر رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایوف در تلویزیون ملی این کشور نشر شده که در آن آمده است او قانونی را توشیح نخواهد کرد که برایش تا پایان زندگی صلاحیت‌های خاص می‌دهد. ماه گذشته پارلمان این کشور مسوده قانونی را طرح و به سرعت تصویب کرد که در آن به نظربایوف لقب رهبر ملت داده شده و تقریبا همه صلاحیت‌های فعلی وی را برای همیشه حفظ می‌کند، حتی اگر وی از کرسی ریاست جمهوری کنار رود. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. فراموش نکنید که در جریان همین مجله خبری گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. از بحث های دو روز گذشته در جرگه مشورتی صلح چنین به نظر می رسد که رئیس جمهور افغانستان حمایت نمایندگان جرگه را به خاطر مذاکره با طالبان به دست خواهد آورد. در همین حال هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه یعنی دیروز گفت ایالات متحده از روند صلح در افغانستان حمایت می کند، ولی کشورش می خواهد تا به طور کامل از پیشرفت ها در زمینه مطلع باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از خالد مفتون.
بعد از دو روز مباحثاتی که در بعضی موارد تندوسری بود، چنین به نظر می رسد که آمد کرزه رئیس جمهور افغانستان حمایت نمایندگان جرگه مشورتی صلح را در رابطه با مذاکره با طالبان به دست بیاورد. در همین حال هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به روز پنجشنبه گفت کشورش می خواهد تا به طور کلی در مورد تلاش های صلح در جریان باشد. در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد جرگه مشورتی صلح، کلینتون همچنین گفت بسیاری از منازعات را نمی توان از طریق نظامی حل کرد. خانم کلینتون افزود در پهلوی عملیات نظامی تصامیم و اقدامات سیاسی نیز روی دست باشد و این مسئله در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا به طور واضح بیان گردید. کلینتون همچنین علاوه کرد که واشنگتن از تلاش‌های رئیس جمهور کرزی به خاطر روند صلح حمایت می‌کند، ولی در عین حال آمریکا می‌خواهد در موارد پروسه مصالحه با طالبان در جریان باشد. خانم کلینتون یک بار دیگر موقف آمریکا را در مورد مصالحه و ادغام مجدد طالبان بیان کرد. به نوشته آژانس خبررسانی فرانس پرس، موقف ایالات متحده این است که تنها آن از جنگجویان طالب پذیرفته شوند که روابطشان را با شبکه القاعده قطع می‌کنند، خشونت را کنار می‌گذارند و قوانین افغانستان را رعایت می‌کنند. در همین حال طالبان مصالح خروج فوری و کامل نیروهای بین‌المللی را پیش شرط مذاکره با حکومت افغانستان مطرح کردند. فاروق بشار تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان به این نظر است که طبق عرف افغان‌ها هر نوع پیش شرط برای مذاکرات مانع جدی برای مصالحه می‌باشد. بشار به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
برای آوردن صلح در افغانستان البته یک سلسله مشکلات پیش رو موجود است که این مشکلات یک سلسله قیود است که گذاشته شده از مقامات بین المللی و همچنان خود حکومت افغانستان. به ایمانی که حکومت افغانستان میگوید که باید کسایی که مخالف حکومت هستند اونا قانون اساسی افغانستان بپذیرند و اسلحه خود به زمین بگذارند، و برعکس کسایی که مخالفین خوانده می شوند اونا هم پیش شرطی گذاشتند که تا زمانی ما حاضر نیستیم که مصاحبه رو چی کنیم به صلح بشینیم که قوای خارجی از افغانستان نبراید و قانون اساسی افغانستان تعدیل نشود. از نظر حقوقی و عنعنوی خود افغانستان در هر مذاکره ای که شرط قبلا گذاشته می شود او مذاکره را به موانع مواجه می سازد.
در این حال نمایندگان جرگه مشورتی صلح دیروز گفتند در مورد صلح هم نظرند، ولی در مورد این که برای کدام کسانی از مخالفین چی چیزی و چه زمانی پیشنهاد شود نظرات متفاوت داشتند. به نوشته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، نمایندگان در مورد این بحث کردند که آیا رهبری طالبان برای مذاکره دعوت شود یا خیر. در این حال تعدادی از نمایندگان استدلال کردند که به خاطر بعد از آوردن نتایج مطلوب 3 روز بحث در این مورد کافی نیست. حکومت افغانستان جرگه مشورتی صلح با اشتراک بیش از 1500 تن از نمایندگان مردم و بزرگان قومی این کشور را دعوت کرده تا برای جمهور کرزی در مورد ختم جنگ 9 ساله با طالبان مشوره بدهد.
مروری بود به گزارش از خبرگزاری های اسوسییتد پرس و فرانس پرس. در گزارش ها شنیدید که از بحث های دو روز گذشته در جرگه مشورتی صلح چنین به نظر می رسد که رئیس جمهور افغانستان حمایت نمایندگان جرگه را به خاطر مذاکره با طالبان به دست خواهد آورد. اما در دومین روز جرگه ملی مشورتی چه مسائلی به بحث گرفته شد؟ در این روز یک بار دیگر راه های عملی آشتی و مصالحه با مخالفان مورد بحث های جدی کمیته های کاری این جرگه قرار گرفت. دکتر جعفر مهدوی منشی جرگه ملی مشورتی صلح در لحظات پایانی روز دوم جرگه به رادیو آزادی گفت که شرکت کنندگان جرگه با یک توافق دست یافتند. آقای مهدوی همچنان گفت که در بحث‌های روز دوم روی یک سلسله تعدیلات در خصوص مذاکره و آشتی با طالبان نیز بحث شد. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی که موضوعات مربوط به جرگه ملی مشورتی صلح را پیگیری کرده در مورد نتایج کار روز دوم جرگه و توقعات از نتایج آن گفت و شنود به آقای دکتر مهدوی انجام داده که این گفتگو با آواز آقای مهدوی آغاز می شود.
موضوعات بسیار مختلفی مطرح است که ما در حال بحث در از او موضوعات هستیم، مخصوصا کمیته‌های تخصصی کاری هر کدام از نماینده‌ها بسیار آزادانه موضوعات و دیدگاه خود مطرح میکنن.
اما بله
موضوعات مختلف است، ما سر از او کار میکنیم، فکر میکنیم که شما اجازه بدین که ما او فیصله شو بعد از او اعلام بکنیم، به خاطر از اینکه ولی چیزی که وجود داره یک عزم و اراده بسیار جدی بین همه مجموعه مشترکان وجود داره که در این جرگی مشورتی صلح باید که یک راه حل عملی برای خاتمه دادن به بحران ناامنی فعلی فراهم شوه و در کل میتونم بگویم که روحی وجود داره که باید از طرف قوای خارجی هم شرط و شروط که وجود داره که باعث میشه در مذاکره با مخالفین دولت یک مقدار تعدیل باید به وجود بیاد در ارتباط و جانب دولت هم همیشه اعلام کرده که حاضر است در چارچوب قانون اساسی افغانستان، در چارچوب ارزش‌های مندرج در قانون اساسی هر حلی که ممکن است مذاکره مفاهمه و موافقه را بین طرف‌های درگیر در افغانستان به وجود بیاره، سر از اتفاق نظر وجود داره.
گزارشاتی که ما از داخل کمیته ها داشتیم آقای میدوی این بود که گفتن که نشست دیگه، البته بعضی ها تاکید داشتن که نشست دیگه تحت چتر ملل متحد باید صورت بگیره.
عرض کردم که میتونه یک از نظریات باشه، ولی شاید به جرات میتونم بگیم که ده ها نظر به شکل وجود داره. یک از نظرات بوده، شاید هر کدام اینا نظر داره میشه که نظر یک بخش از اونها باشه، ولی یک اتفاقی نسبی تاکید میکنم اتفاق نسبی وجود داره است که جرگه ملی مشورتی صلح نباید به این مرحله خاتمه پیدا کنه و باید که از دل جرگه یک نهاد جدیدی به وجود بیاید که این نهاد جدید در اشتراک با جامعه بین المللی، در اشتراک با سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی و دولت افغانستان پروسه آوردن صلح و آشتی ملی را در افغانستان به صورت جدی و عملی تعقیب بکنه.
بله، در مورد خروج فهرست اسمای طالبان، بعضی طالبان که در لیست سیاست، بس هم صورت گرفت یا نه و نظر مشخص اشتراک کننده ها در کمیته ها در این مورد چی بوده؟
از بین 1600 نفر عضو جرگه طبعا موضوع یک از پیشنهادها بوده بین یک تعداد از اعضای جرگه و کل از اینا در حال بررسی است. کمیته ها نهایتا کمیته نظرات خود تا سبا چاش توحید میکنه و ایره وارد قطعنامه میکنه. قطعنامه که صادر شد باز هم و ضمانتی بسیار جدی اجرایی نداره، به خاطر که شما میدانید نام جرگه جرگه ملی مشورتی صلح است، ولی به دلیل عزم جدی که در بین اعضای جرگه است برای رسیدن به یک راه حل عملی، ما فکر میکنیم که میتونه که برای دیگه گام های بعدی راهگشا باشه برای ما.
گفتگوی بود با دکتر جعفر مهدوی، منشی جرگه ملی مشورتی صلح. و همچنان وزارت داخله افغانستان میگوید پس از حملات مسلحانه روز چهارشنبه به هدف مختل ساختن جرگه ملی مشورتی صلح، تدابیر امنیتی در شهر کابل تشدید شده است. زمره بشری سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت که در عین حال تحقیقات آنها در خصوص این حملات مسلحانه نیز ادامه داشته و تلاش صورت میگیرد تا علت اصلی آن روشن شود. اما برخی از کارشناسان مسائل امنیتی این تدابیر امنیتی را نادرست خوانده و میگویند که با وجود تجربه های گذشته، وقوع این حملات نشان دهنده نواقص در پلان کاری نهادهای امنیتی کشور است. سید فتح محمد بها به همین موضوع نگاهی دارد.
در حالی که تحقیقات در رابطه با عوامل وقوع حملات مسلحانه روز چهارشنبه به هدف برهم زدن جرگه مشورتی صلح در کابل تا اکنون به کدام نتیجه نرسیده است، شمار از کارشناسان مسائل امنیتی به این باور هستند که پلان امنیتی برای این جرگه ناکافی بوده است. هرچند تلاش‌های نهادهای امنیتی افغانستان از چند روز به این طرف برای تأمین امنیت جرگه مشورتی صلح ادامه دارد، با آن هم در نخستین روز راه‌اندازی این جرگه مخالفان مسلح با پرتاب راکت و حملات انتحاری تلاش برهم زدن جرگه صلح را نمودند. جنرال امرالله امان، یکی از کارشناسان مسائل امنیتی، میگوید با وجود که نیروهای امنیتی افغانستان از وقوع چنین حملات تجربه هم داشتند، با آن هم به نقاط آسیب پذیر متوجه نگردیدند.
عدم ابزار جنگی از اینا در دستشان و عدم علمیت تکتیکی از اینا در یک ساحه مرکزی که در اونجا هم مسکن گزین هستند، اینا نتونستن تدابیر امنیتی را بگیرن، به خصوص در نقاطی که آسیب پذیر بالاتر از این است، اینا نتونستن. بنان ضعف تکتیک و ضعف کش و ضعف جابجا کردن پوسته های خود مسئولین امنیتی بودند.
مخالفان مصالحه در حال جرگه مشورتی صلح را مورد حملات قرار دادند که سخنرانی افتتاحیه رئیس جمهور کرزی در این جرگه جریان داشت. پس از شنیدن صدای اصابت راکت، آقای کرزی خطاب به اشتراک کننده های جرگه گفت که همه به جاهای خود آرام بنشینند، زیرا به گفته وی این حملات کدام مسئله تازه نیست. از سوی دیگر، وزارت داخله افغانستان تدابیر امنیتی برای جرگه مشورتی صلح را همه جانبه خوانده و میگوید که این حملات مسلحانه بدون کدام تلفات به زودترین فرصت به وسیله نیروهای امنیتی خونسا گردید. زمره بشری سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح پلان گسترده‌ای داشتند تا جرگه مشورتی صلح را مختل بسازند، اما نیروهای امنیتی کشور این حملات را در زمان مناسب سرکوب نمودند.
ما نباید فراموش بکنیم که حمله هیچ نمیشه، حمله شاید شوه، ولی نیروهای امنیتی افغانستان کوشش میکنن تا حملات را به طور دفع و طرد بکنن که به هموطنان ملکی آسیب نرسه و نه هم امنیتشان اخلال شود.
با گفته آقای بشری، در حالی که تحقیقات در زمینه دریافت عوامل رویدادهای امنیتی در روز اول جرگه مشورتی صلح جریان دارد، تدابیر امنیتی به منظور تامین امنیت روزهای دوم و سوم این جرگه بیشتر شده و تلاش صورت میگیرد تا نقاط آسیب پذیر زیر پوشش قرار گیرند.
از ماست که بر ماست. این برنامه را بر روزهای جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
از ماست که بر ماست، برنامه تازه از رادیو آزادی هست که روزهای جمعه پخش می شود. امیدوار هستم که امروز شنیدنی برنامه را از برنامه های رادیو آزادی فراموش نکنین. ساعت 7:45 دقیقه با وقت افغانستان است. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. نگاهی کوتاهی داریم به خبرهای افغانستان و جهان. در دومین روز جرگه ملی مشورتی صلح، یک بار دیگر راه‌های عملی آشتی و مصالحه با مخالفان حکومت مورد بحث‌های جدی کمیته‌های کاری این جرگه قرار گرفت. وزارت داخله افغانستان میگوید پس از حملات مسلحانه دیروز به هدف مختل ساختن جرگه ملی مشورتی است. وزارت داخله افغانستان میگوید پس از حملات مسلحانه روز چهارشنبه به هدف مختل ساختن جرگه ملی مشورتی صلح، تدابیر امنیتی در شهر کابل شدید شده است. از بحث‌های روز گذشته در جرگه مشورتی صلح چنین به نظر می‌رسد که رئیس جمهور افغانستان حمایت نماینده‌های جرگه را به خاطر مذاکره با طالبان به دست خواهد آورد. تعدادی از تحلیلگران افغان به این باور هستند که در حال حاضر یک رشته موانع عمده در راستای تلاش‌های صلح در افغانستان وجود دارد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در اظهارات مشترک گفتند که حقوق بشر و احترام به اسلام نقش عمده‌ای را در تلاش‌های آنان به هدف مبارزه با تروریسم بازی می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رویداد حمله بر کاروان کمک رسانی به غزه را تأسف‌بار خوانده است. و اعلامیه از سوی دفتر رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایوف در تلویزیون ملی این کشور نشر شده که در آن آمده است او قانونی را توشیح نخواهد کرد که برایش تا پایان زندگی صلاحیت‌های خاص می‌دهد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بزرگان قومی، علما، متنفذین و مسئولین جامعه مدنی زون شرق روز پنجشنبه یعنی دیروز در گرد همایی پالیسی ها و شیوه های حکومتداری حکومت افغانستان را بررسی کردند. اینکه هدف از این بحث ها چی بود و نتیجه این بحث ها چی بود در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی شیرشاه همدرد از جلال آباد میشنویم.
محمد یوسف شهید یکی از روشنفکران ولایت ننگرهار میگوید با وسط خالیگاه‌هایی که در جرگه مشورتی صلح موجود میباشد، اما باز هم گام مثبت به سوی تحکیم صلح میباشد. وی میگوید
جرگه مشورتی صلح ملی کار خوب بوده و عنانه افغانه بوده، ولی متاسفانه بعد خالیگاه‌هایی که دیده میشه، مانند نه دعوت کردن احزاب سیاسی، نه دعوت کردن مخالفین و بعد خالیگاه‌هایی که موجود است، با آن هم ما توقعی داریم که که خداوند پاک جرگه را کامیاب و موفق به انجام برسانه. رای مهمش این است که از طریق اقوام با نفوذ، از طریق اشخاص با نفوذ، از طریق اشخاصی که محبت و حب وطن داشته باشد، یک درد افغانی داشته باشد و بخواهد که با حقیقت با مخالفین بشینه و موقع پیدا کنه و وقت پیدا کنه، زمینه را مساعد بسازه که مخالفین مسلح بشینن با واسه صحبت کنن، خواسته های از واره با حکومت بیاره و خواسته های حکومت با مخالفین و درمیان یک رای را پیدا کنن، باعث امن و صلح در افغانستان شوه.
دکتر صدیق مومن یکی از فعالان سیاسی و بزرگان قومی ننگرهار با وصف که بر انتخاب اشتراک کنندگان ملاحظات دارد اما آن را مفید میداند و میگوید
دسی یو جرگه باید جوړ شي چې آقا ټول و اطراف ته د منلو وړ وي.
این جرگه باید قسمی باشد که برای همه جناح‌ها قابل قبول باشد. طالبان، حکمتیار، ائتلاف شمال، قوای ائتلاف، ناتو، حکومت افغانستان و حتی همسایگان ما درگیری این جنگ هستند. فلهذا برای جرگه باید از داخل کشور اشخاص و افراد انتخاب شوند که درگیر نباشند، در فساد اداری آغشته نباشند، وابسته به کس نباشند، آزاد، مستقل و بزرگان قومی و علما باشند تا برای همه قابل پذیرش باشند و به یک نتیجه برسند. تعدادی از مردم به خاطر ناراضی به نظر می رسیدند چرا که به جرگه دعوت نشده بودند. آنها مسئولین دولتی را متهم کرده می گفتند با اساس روابط شخصی افراد را به جرگه معرفی نمودند. اما احمدی عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار می گوید برای جرگه مشورتی صلح از سوی یک کمیسیون مشترک ولایت، شورای ولایتی و باز وکلا با در نظر داشت نفوذ و رسوخیت قومی افراد انتخاب شدند، نه با اساس روابط شخصی.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رویداد حمله بر کاروان کمک رسانی به غزه را تأسف بار خوانده است. در این رویداد 9 تن زمانی کشته شدند که نیروهای اسرائیلی برای گروهی از فعالان طرفداران فلسطین که برای غزه کمک های بشری را انتقال می دادند هدف حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفتند. اوباما در گفتگوی با شبکه تلویزیونی CNN گفت این حادثه نشان می‌دهد که اسرائیل و فلسطین باید در تلاش‌های صلح بین هم پیشرفت کنند. اوباما از تقبیح این حمله سربازان اسرائیلی بالای کاروان کمک رسانی به غزه انکار کرد و گفت اسرائیل نگرانی‌های مشروع امنیتی دارد و تا حال حقایق درباره این حمله روشن نیست. و در این حال در یک کوشش برای محدود ساختن خسارات دیپلماتیک ناشی از عملیات کشنده بر کاروان کشتی‌های حامل مواد کمکی به غزه در آب‌های بین‌المللی، اسرائیل تصمیم گرفته است سرنشینان این کشتی‌ها را که بازداشت کرده بود بدون محاکمه رها کند. شماری از سرنشینان این کشتی‌ها اتباع ترکیه بودند که در حملات اسرائیل هم یک تعداد آنها کشته شدند. جامعه جهانی این عمل کماندوهای اسرائیلی را که در آن 9 نفر کشته شد محکوم کرده و با بیشتر شدن سر و صداها در این ساحه اسرائیل به این اقدام دست زد. در مورد سیستم عباس گزارشی از مرکز خبری رادیو آزادی را مرور میکند.
بنوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، اسرائیل در پاسخ به فشارهای بین المللی حاضر شد عوض محاکمه افراد بازداشت شده آنها را رها نماید، اما خود اسرائیل میگوید به روابط با ترکیه علاقه خاص دارد و برای جلوگیری از وارد شدن صدمه بیشتر به روابط آن با ترکیه که مهمترین متحد مسلمان دولت یهودی میباشد این عمل را انجام داده است. عده‌ای از کشورها حمله کماندوهای اسرائیل را بر کاروان کشتی‌های حامل کمک‌ها به غزه جنایت جنگی می‌شمارند. نیکاراگوا روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل قطع کرده است و ترکیه که حداقل 4 نفر از کشته شدگان در حمله اسرائیل اتباع این کشور بودند، این عمل اسرائیل را قتل عام خوانده است. در حدود 700 نفر از سرنشینان این کاروان کشتی‌ها تحت مراقبت اسرائیل قرار دارند و اسرائیل ادعا می‌کند این افراد با سازمان‌های تروریستی جهانی از جمله القاعده ارتباط دارند و آنها به هدف تحریک چنین واقعه به اینجا آمده بودند. اما اسرائیل به این نتیجه رسیده است که حفظ این افراد در توقیف برای این کشور مفید نیست، بلکه ضرر وارد می‌کند و ده‌ها نفر آن را آزاد کرده و از این کشور خارج نموده است. اسرائیل همین طور خانواده‌های دیپلمات‌های خود را از ترکیه خارج کرد، زیرا در پیشروی سفارت و کنسولگری‌های این کشور در شهرهای ترکیه تظاهرات با سر و صدا ادامه دارد. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه به خبرنگاران در بیت المقدس گفت که اسرائیل بار دیگر به توطئه روبرو شده است.
یک بار دیگر اسرائیل با ریاکاری و قضاوت سریع مغرضانه روبرو شده است. این اولین بار نیست. سال گذشته اسرائیل داخل اقدام شد که حملات حماس را متوقف بسازد که هزاران راکت را به سوی شهرهای اسرائیل فایر می‌کردند. افراد حماس به سوی افراد ملکی ما فایر می‌کردند، در حالی که خود آنها در بین افراد ملکی پنهان می‌شدند.
while hiding behind civilians.
نماینده چهار جنای حامی ایساس در خاورمیانه سابق صدراعظم بریتانیا تونی بلیر روز چهارشنبه در بیت لحم در کرانه غربی رود اردن بار دیگر خواهان تغییر سیاست اسرائیل در مورد غزه شد. به نوشته خبرگزاری اسوشیت پرس، با وجود این همه خشم و غضب ها فلسطینی ها به میانه روی نماینده خاص آمریکا برای شرق میانه جورج میچل مذاکرات غیر مستقیم خود را با اسرائیل ادامه می دهند.
و در ادامه رویدادهای جهان، اعلامیه سوی دفتر رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایوف در تلویزیون ملی این کشور نشر شده که در آن آمده است او قانون را توشیح نخواهد کرد که برایش تا پایان زندگی صلاحیت‌های خاص می‌دهد. ماه گذشته پارلمان این کشور مسوده قانون را طرح و به سرعت تصویب کرد که در آن به نظربایوف لقب رهبر ملت داده شده و تقریبا همه صلاحیت‌های فعلی وی را برای همیشه حفظ می‌کند، حتی اگر وی از کرسی ریاست جمهوری کنار رود. این مسوده همچنان نظربایوف را از هر گونه پیگرد قانونی و محاکمه معاف می‌کند. و اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در اظهارات مشترک گفتند که حقوق بشر و احترام به اسلام نقش عمده‌ای را در تلاش‌های آنان به هدف مبارزه با تروریسم بازی می‌کنند. اتحادیه اروپا و حکومت به رهبری باراک اوباما دیروز تعهد کردند که برای خنثی‌سازی طرح‌های تروریستی همکاری‌ها بین هم را تقویت کنند. وزیر داخله اسپانیا آلفریدو پریز در لوکزامبورگ گفت کشورهای مسلمان باید بدانند که اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به ارزش‌های عقیدتی آنان احترام دارند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته می شنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.org. روی این صفحه اینترنت چشم برای شما هستیم. گزارش ها، مطالب و تصاویر جالب روی این صفحه هستند که شما می توانید گزارش ها را بخونین و بشنوین و هم تصاویر را تماشا بکنین. اکنون هم غفور متین نگاهی داره به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان.
روزنامه های معتبر و پرتیراژ غربی با نشر مقاله ها و گزارش ها اوضاع و رویدادهای افغانستان را به بررسی گرفتند و از جمله نشریه استاتفور در شماره اخیر خود می نویسد. جرگه مشورتی صلح که به اشتراک 1600 نماینده از سر تا سر افغانستان توسط حامد کرزی رئیس جمهور این کشور به روز چهارشنبه در کابل پایتخت افغانستان افتتاح شد، از سوی طالبها مورد حمله قرار گرفت. این حمله هیچ چیز را به نمایش نمیگذارد و کدام توانایی جدید طالبها را نشان نمیدهد. در حقیقت این ناکامی تکتیکی بود که نتوانست جریان جرگه مشورتی صلح را مختل بسازد و در یک وقت نسبتاً کوتاه از سوی نیروهای امنیتی افغان سرکوب و خاموش ساخته شد. نشریه می نویسد طالب‌ها شاید حمله را یک موفقیت استراتژیکی فکر کنند و به نمایندگان جرگه گویا وانمود کنند که آنها هنوز هم یک قدرت حساب می شوند. هرچند معلوم می شود که وقت حمله با آغاز بیانیه رئیس جمهور کرزی در جرگه همزمان بود، اما از آنجایی که بیانیه کرزی و جریان جرگه از طریق تلویزیون مستقیما پخش می‌گردید، حمله لزوما انکشاف توانایی شورشان را نشان نمی‌دهد. علاوه‌تن این گونه حملات در کابل نسبتاً عام است. روزنامه دیگر گاردین چاپ انگلستان هم راجع به جرگه مشورتی صلح و پیامد آن مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد جرگه صلح ادامه دارد، اما زمانی که حمایت برای شورشان طالب هنوزم وجود داشته باشد رسیدن به آشتی مشکل خواهد بود، زیرا آنها صلح نمی خواهند و راجع به دردها و رنجهای مردم علاقه ندارند، آنها صرف قدرت می خواهند. افغان‌ها بسیار سخت به امنیت ضرورت دارند و در دنبال جنگ‌ها پروگرام مدغم‌سازی می‌تواند نتایج مثبت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشد، اما در افغانستان بسیاری احساس می‌کنند که پلان جدید پیشنهادی برای مدغم‌سازی به اصطلاح برادران آزرده خاطر پر از خطر و تناقض است. بسیاری افغان‌ها خاصتاً آنهایی که عزیزانشان را از دست داده و یا شکنجه و بدرفتاری را تحمل کردن، خشمگین هستند و بیم دارند که مبادا پلان مدغم‌سازی با آنهایی که مرتکب جنایات شدن معافیت بدهد. چه در ظرف 3 دهه گذشته افغانها دردها و مصیبت‌های فراوان و غیر قابل تصور را تحمل کردند. چنانچه در یک مطالعه که از سوی مؤسسه آکسفام انجام شده نشان می‌دهد که از هر 5 نفر افغان یک شکنجه شده، از هر 4 افغان 3 آنها مجبور به ترک خانه و کاشانه گردیده و از هر 10 افغان 1 آنها غیر عادلانه به زندان رفتند. روزنامه می‌افزاید با آن عده افغانهایی که صحبت شده، 99% نه جبران خساره گردیدند و نه هم از آنها معذرت خواهی صورت گرفته است. بناهن افغانها آشتی واقعی میخواهند و همچنان فرصت میخواهند تا با گذشته کنار بیایند. روزنامه گاردین در اخیرین بخش مقاله می‌نویسد از راه اندازه شوراهای محلی به منظور حل مخالفت‌ها و التیام بخشیدن زخم‌ها حمایت می‌شود، اما بسیاری افغان‌ها بیم دارند که معافیت و دادن عفو بدون حداقل اعتراف از بدرفتاری‌های گذشته توسط همه جوانب درگیر احتمالاً منتج به ادامه بی‌اعتمادی، خشم، معافیت و جنایت می‌گردد.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان. و اکنون هم رسیدیم آهسته‌آهسته به پایان مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر که در پیش رو داریم، صالح احساسی خالقی پیشکش میکنه که در